السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ده. خپرونه مو یو ساعته ده. اورې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې د نظام پر ضد وسله اخلي هغه د افغانستان دشمن دی. ولسمشر دا خبر نن په بلخ ولایت کې په یو غونډه کې وکړه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د نړۍ په خبرونو کې راځي چې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په ادلب ولایت کې پر یوه زندان د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په پاکستان کې درې ویبلاګ لیکونکي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. ناجیه ساپی خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته وګرځي. او د ملي امنیت لوی ریاست ځنګړو ځواکونو یوه شپږ کسیزه ډله په هرات ولایت کې نیولې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دوست او دښمن نه تعریف روښانه بولی او وایي هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې په یوه غونډه کې وکړې.
هر کسی که مقابل جمهوری اسلامی افغانستان و مقابل وحدت ملی ما سلام ایواردارد دشمن افغانستان است میخوبیمش.
افغان ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي چې د حکومت لپاره په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه یو خوښ شوي دي. ولسمشر غنی نن له غرمې مخکې د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ د بلخ ولایت مزار شریف ښار ته رسیدلی او تمه ده چې د دغه سفر په ترڅ کې له بېلابېلو دولتي چارواکو او قومي مشرانو سره وګوري. د افغانستان جمهوری ریاست د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړې پلټونکې ادارې د وروستي راپور په تړه وایي په امنیتي ارګانونو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي دي. د جمهوری ریاست مرسیال ویان د واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې ژور اصلاحات راغلي.
د فساد په اړه د افغانستان د حکومت هوډ او ژمنه ثابته ده. موس د دفاع وزارت کې په بشپړ توګه اصلاحات پلي کړي دي او لا هم لګیا یو چې اصلاحات راوصل شي.
په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړې پلټونکې ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا له یو میلیارد ډالرو ډېره لګول شوې مرسته پوښتنې پیدا کړې. د سیګار په دغه راپور کې راغلي چې امریکا شل ترانسپورتي الوتکې د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت له ایټالیا د افغانستان اردو ته اخیستي او وروسته څرګند شوي چې دغه الوتکې د کار نه دي. د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت ته راوګرځي. خغلی نور چې په بلخ کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د امنیتي ځواکونو روان وضعیت ډېر زیانمنونکی دی. خغلی نور ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د طالب او داعش نه ده، بلکې د سیمه ییزه او نړیواله جګړه ده. او د ملي امنیت لوی ریاست د ځنګړو قطعاتو ځواکونو د طالبانو د ترهګري ډلې یوه شپږ کسیزه ډله د قومندان صفی الله په مشرۍ له 15 تنو سره نیولې. د ملي امنیت ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ډله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ څخه نیول شوې چې د ورانکارو فعالیتونه او د ماینخښونې کارونه یې ترسره کول. نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې د ملي پولیسو دو تنو افسرانو او یو تن سرتیری د ترور په ګډون یې په ګڼ شمېر تهګریزو پیښو کې رغنده ونډه درلوده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. په پاکستان کې درې بلاک لیکون کې د تروریزم ضد یوې محکمې د حکم پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول سوی دی. پاکستانی چارواکو تیره ورځ وویل دوه بلاک لیکون کې په جنوبي ښار کراچی او یو په اسلام آباد کې یوې محکمې ته حاضر سول. د چارواکو په خبره د دغو کسانو انټرنیټي فعالیتونو تر غور لاندې دي. دوی د رواني اونۍ په لومړیو کې ونیول سوه. د راپورونو پر اساس د نیول سویو کسانو لپټاپونه هم د پولیسو لخوا ضبط سوي دي. دا کسان داسې مهال نیول کېږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د رواني مارچ میاشتې په 14 نیټه امر کړی و چې له ټولنیزو پاڼو څخه باید مقدساتو ته سپکاوی لرې کړای سي. نواز شریف خبرداری ورکړی و چې د دې ډول مطالبو خپرونکي به سخته سزا وویني. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی جرم ګڼل کېږي او که څوک مجرم ثابت سي حتی د مرګ له سزا سره هم مخامخ کېدای سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 15 نور پاکستاني وی بلاک لیکونکي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په سپکاوي تورن سوي دي چې د مرګ تر ګواښ وروسته له پاکستانه تېښتې ته مجبور سوه. نیول سوي وی بلاک لیکونکي پر ځان تورونه ردوي او وایي په دې وروستیو کې یې د پاکستان پر پوځ او استخباراتو باندې انتقادونه کړي وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلوي په ادلیب ولایت کې پر یو زندان د هوایي بریټ په نتیجه کې لښته لږه شپړستانه وژل سوې دي. ادلیب ولایت د سوریه د حکومت مخالفینو په لاس کې دی. د سوریه دولتي ځواکونو په ادلیب کې پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر کړي دي. د دې شهر شمال ویدیز برخې د هغو مخالفینو په لاس کې دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي او پاتې نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واک لاندې دي. د ادلیب مرکز تر ډېره په القاعده پورې تړلې ډلې فتح الشام جبهې لخوا کنټرولېږي. دا شهر نه یوازې د سوریه د دولتي او روسي ځواکونو لخوا بمباري کېږي بلکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د توندلارو اسلام پالو د ځپلو په هدف دغه ځای په نښه کوي. د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې تر 360 زره ډیر کسان وژل سوي او میلیونونه نور بې ځایه سوي دي. بلخو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربند لپاره خبرې وکړي تر څو په دغه جګړه ځپلې هیواد کې وضعیت نور پس خراب نسی. سټیفن د مستورا پرون په جنیوا کې د خبره وکړه. د هلته د سوریه د شپږکلنې جګړې د سیاسي حل لارې لپاره د خبرو منځګړي توپ کوي. روسیې، ایران او ترکیې مخکې په سوریه کې پر اوربند موافقه کړې و چې د دسمبر له 10 پیل سو. دغو دریو هیوادونو بیا د قزاقستان په مرکز استانا کې څو ځله خبرې وکړې تر څو اوربند سمڅار نه وسی. د دوی وروستي خبرې د مارچ په 14 وسوي خو په دې غونډه کې د سوریه اپوزیسیون ډلو برخه وانه خسته او د سوریه حکومت او د غملاتړې روسیا یې تورن کړی چې له اوربند سرغړونه کوي. او د اروپای ټولنې مشان د دې ټولنې د تاسیس د شپږم کال د لمنځلو لپاره د ایتالیا په پلازمینه روم کې سره راټولېږي. بریتانیا چې له دې ټولنې د وتلو نیت لري په دې جشن کې برخه نه اخلي. اروپای اتحادیه چې له 28 هیوادونو جوړه ده د مارچ پر 15 یعنی نن شپږم کال نه سوه. له دې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه د دې سبب سوی چې د ټولنې مشران د دوی د راتلونکي په اړه اندېښمن سي. داسې اندېښنې هم شته چې شای فرانسې هم له دې ټولنې څخه د وتلو پریکړه اعلان کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند روان کال په میاشت کې خپل دندې ګوښه کیږي او کچیر د فرانسې د ولسمشري انتخاباتو لپاره شیار خې کاندید مارین لوپن ګټون کوي. نو نوموړي ژمنه کړې چې خپل هیواد بل اروپای ټولنې او وباسي. تمه ده د اروپای اتحادیه مشان د خپل جلسې په پای کې د دې اتحادیه د راتلونکو په اړه یو اعلامیه خبره کړي. د خبرونو پای
تاسو زدي رادیو ته ورجست. د دې خبرونې په راپورونه کې ورته چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې د نظام پر ضد وسله اخلي هغه د افغانستان دشمن دی. ولسمشر دا خبره نن په بلخ کې په یو غونډه کې وکړه. پبل راپور کې ورته چې په خوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر یعنی افغانستان په بدلی دوه د خو افغان حکومت وایي
د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ په کچه تر پخوا ډېر څه سیاست لري. موږ د حکومت په اوسنۍ سیاست د تیرو کلونو په پرتله په مراسمو بهتره دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نوي تعلیمي کال له پیل سره جوخت د جګړې لشکیلو لوري غواړي
او د موږ غوښتنه د مخالفینو مسلح څخه په ځین کې د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دا ده چې د ماشومانو وضعیت د وضوح کړي.
د اورزګان ولایتي شورا اداره لري چې د ولایتي چارواکو بې کفایتۍ په دې ولایت کې ناامني زیاته کړې خو د ولي ویان د مسله ردوي.
د ولایتي شورا رئیس کېدای شي په دې کې باندې ناخوښ شي چې هلته د چوری په لقمنانه کې د دې غوښتنې نه منل کیږي.
حقیقت څه دی پروګرام کې د کابل لنیوی امنیه قومندان څخه پښتنې سوي چې د کابل اوسیدونکو ولې لا هم له جنایي جرمونو شکایت لري.
د کنټرول مواظبت غمخوارۍ د سرباز نه د خپل دندې نه د رول لري. دا د ډېر مسایل دي چې کنټرول وشي او کولی شي چې دا جرمونه لږ کم کړي.
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې د نظام پر ضد وسله اخلي هغه د افغانستان دښمن دی. ولسمشر دا خبره نن په بلخ ولایت کې په یوه غونډه کې وکړه. ولسمشر چې په مزار شریف کې د مدني فعالانو، چارواکو او قومي مخورو یوې غونډې ته څرګندونې کولې، وویل چې افغانستان د اقتصادي ودې په حال کې دی. ولسمشر غنی په مزار شریف کې د یوه ښوونځي د زنګ په وهلو سره په دغه ولایت کې تعلیمي کال رسمن پیل کړ. هلته یو تالار او د روزې مبارکې جمعات هم رسمن پرانیست. مجیب رحمان حبیب زای را سره په مستقیم تماس کې دی له نور تفصیل سره. حبیب زای صاحب، د ولسمشر په خبرو کې نور اومده ټکی څه و؟
مننه صالح صاحب، سلام تاسو ته او د زړه ټولو اړوندونکو ته. د افغانستان ولسمشر څنګه چې څرګنده د محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته د حضرت علي زیارت ته نوی جمعه د افتتاح او همدارنګه د بلخ ولایت مقام تالار د افتتاح لپاره راغلی دی. په دې سفر کې د ولسي جرګې وکیلان، د ولسمشرۍ ماڼۍ مشاورین، د معارف وزارت مشر یې هم ملتیا کوي. ښاغلی غنی د دې سفر په ترڅ کې د بلخ ولایت سرګونو ولسي استازو، معلمینو، دولتي مامورینو، د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو او د بلخ ولایت امنیتي چارواکو سره په یوه غونډه کې خبرې وکړې. ښاغلی ولسمشر غنی په هیواد کې د امنیت پر ښه والي او د ملي امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل هر هغه څوک د افغانستان د نظام او ملي ګټو پر خلاف وسله پورته کوي زموږ دښمن دی. ښاغلی ولسمشر په دې اړه داسې وویل:
هر کس چې مقابل جمهوری اسلامی افغانستان، مقابل عقاید اسلامی اعظم ما و مقابل وحدت ملی ما سلام میورده، دشمن افغانستان است.
د هواد ولسمشر بلخ ته د خبر سفر پترس کې په دی ولایت کې تر سره شوو انکشافاتو باندې هم خبرې درلودې او ښاغلی ولسمشر زیاته کړه چې ډیر ژر به په بلخ د منځنۍ آسیا او د ایران له طریقه بهر ترمنځ د وصل نقطه ووسی او د آسیا په سطحه به په یو نړیوال تجارتي مرکز هم بدل شي. همداراز د بلخ والی عطا محمد نور هم د غونډې ته خبرې وکړې او په تیرو 15 کلونو کې په بلخ کې د معارف او لوړو زده کړو په برخه کې پر لاسته راوړنو خبرې وکړې. معلومات ورکړل. نور وویل چې اوس مهال د لوړو زده کړو په مرکزونو کې د هلکانو او جنکیو اشتراک په مساویانه توګه دی او همداراز د بلخ معارف ریاست کې 50% له 50% څخه زیات معلمین هم ښځې دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ له ټولو وګړو وغوښتل چې په خپلو ماشومانو، خاصتا پنجونو، د تعلیم په برخه کې پانګونه وکړي او وی ویل که هلکان باسواده شي نو د هیواد یو نسل تغییر کوي او کنجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي، کولی شو له دې طریقه د هیواد 15 راتلونکي نسلونه هم وژغورو. دواړو لورو د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه خبرې ونه کړې. خو عطا محمد نور له ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې مننه وکړه چې د هغه د بیا ځل لپاره د بلخ والی په توګه دغه منظوري تایید کړه. وی ویل چې ډیر ژر به دی له خپل موقف څخه هم استفا ورکړي. د بلخ والی همدار زیاته کړه چې په هیواد کې د توریستي جګړو دوام د القاعده او طالب جګړه نه ده، بلکې د سیمې او نړۍ په سطحه د لویو قدرتونو او هیوادونو جګړه ده. او له ولسمشر یې وغوښتل چې د افغانستان د پوځیانو د تجهیز په برخه کې لا نورې هڅې هم زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر په پام کې د نن ورځ بلخ کې پاتې شي او په دې هیواد کې د حکومتوالۍ او په دې ولایت کې د حکومتوالۍ له څرنګوالي نظارت وکړي او د خپلو او مشاورینو سره د خلکو نظریات هم واوري.
ډیر مننه مجیب رحمان حبیب زایو په بلخ ولایت کې چې د ولسمشر د څرګندونو په اړه رپورټ راکاوه. د افغانستان ولسمشر ویلي هر څوک چې د نظام پر ضد وسله اخلي هغه د افغانستان دښمن دی. ولسمشر دا خبره نن په بلخ کې په یوه غونډه کې وکړه. محمد اشرف غنی ویلي چې افغانستان به د منځنۍ آسیا له طریقه له سمندر سره د وسلولو په مسیر بدل سي او په افغانستان کې به د په خبره چې اقتصادي وده چټکه سي. ولسمشر غنی په مزار شریف کې د یو ښوونځي د زنګ په وهلو سره په دغه ولایت کې تعلیمي کال رسمن پیل کړ. ولسمشر د یو هیات په مشرۍ نن تر غرمې مخکې دغه ولایت ته سفر وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
افغان چارواکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په تړه وایي چې د ملي والی حکومت د سیمې او نړۍ په سطحه د پخوا په پرتلش سیاست لري. دوی وایي د همدې سیاست له کبله افغانستان د نړۍ په سطحه یو نوی موقف ترلاسه کړی دی. ښاغلي کرزي ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت د پراخېدو ترڅنګ دغه هیواد د سیمه ییزې همکاري پر ځای د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر په بدلېدو دی. عبادالله هننزی له کابله نور تفصیل وړاندې کوي.
مننه صالح صاحب، اجرایه ریاست د پخوانی ولسمشر حمید کرزي د څرګندونو په غبرګون کې چې دیارلس او پنځه نیم لمریز کال یې د افغانانو لپاره د ستونزو او کړاوونو ډک کال بللی وایي، د ملي یووالي حکومت په تیر کال کې په ټولیز ډول په ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د وسلوالو مخالفینو او د هغوی د ملاتړو پلانونه یې شنډ کړل. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ په کچه د افغان حکومت اوسنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر ښه دی.
زی نظر خپل نظر دی، محترم شخصیت دی، اما د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ په کچه تر پخوا ډیر ښه سیاست لري. زموږ د حکومت اوسنی سیاست د تیرو کلونو په پرتله په مراتبو بهتره دی او د همدغه فعال سیاست په نتیجه کې موږ توانېدلی چې افغانستان ته د سیمې او نړۍ په کچه یو نوی موقف او حیثیت ورکړو.
ښاغلی فیصل وایي په خواني ولسمشر حمید کرزي او د هغه په شان نور سیاستوال باید د حکومت او خلکو سره یو ځای د هیواد د خیراتونکو لپاره ګام پورته او په خپله برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په خواني ولسمشر د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت د قوي کېدو او پراخېدو سربیره بل خطر چې دغه هیواد ګواښي دا ده چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر د بدلېدو په حال کې دی. خغلی کرزی ویلی په داسې مبهمو حالاتو کې د افغانستان د ژغورنې لپاره ضروري ده چې د ملي یووالي حکومت او ټول افغان ولس په ګډه د یو ملي اقدام لاري او د یو ملي تګلارې په جوړېدو سره د روانو ستونزو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې دغه هیواد به هیڅکله هم د نورو هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په تیر حکومت کې د جګړې او سولې لپاره د یو ستراتیژیک پلان د نشتوالي له کبله اوس افغانستان له ستونزو سره مخ دی. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې روانې ستونزې له تیر حکومت څخه په میراث پاتې دي.
دغه ستونزې د پخواني حکومت نه هم پاتې وي. یوازې موږ اوسنی حکومت باید ګرام ونه بولو، ځکه په هغه ستراتیژي باندې چې د صلحې دپاره موږ باید کار کړی وای یا د جنگ لپاره موږ کار کړی، تیر حکومت کې هغه باندې موږ ونه توانېدو چې په هغه باندې کار وکړو.
افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره باید جدي اقدام وشي. د خغلیت مار په باور افغان حکومت تر اوسه په دې نه دی قانع شوی چې د شته ستونزو د حل لپاره د جګړې لار غوړه کړي او که د سولې. بله،
ډیره مننه د عبادالله هننزی پراپور کې مو واوریدل چې پخوانی ولسمشر حمید کرزي ویلي افغانستان د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر په بدلېدو دی. خو افغان حکومت وایي چې د ملي یووالي حکومت د سیمې او نړۍ په سطحه د پخوا په نسبت ښه سیاست لري. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي که په امنیتي بنسټونو کې د فساد مخنیوی ونیسي نتیجې به خورا خطرناک وي. د دې کمیسیون غړی جنرال نظیف زکی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرې کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه څرګندونې کړو بللې چې ګواکې په امنیتي بنسټونو کې فساد او کمزوري مدیریت د دغو ځواکونو د ناکامۍ لوی علتونه دي. حدیث پردیس نور تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي هغه کسان چې په امنیتي بنسټونو کې فساد کوي ملي خیانت کوي او باید محاکمه شي. د دغه کمیسون غړی جنرال نظیف زکی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که په امنیتي بنسټونو کې د فساد مخنیوي ونشي د بهرنیو مرستو د بندیدو ترڅنګ به پر دغه ځواکونو د خلکو باور ته جدي زیان ورسوي.
کنار از این موضوع باید با سادگی باید ما نگذریم.
موری ویل دی موضوع باید پاسانه تیر نشود. ملی والی حکومت باید دغه موضوع جدی ونیسی. زه په دې برخه کې ولسمشر مخاطب کوم، ځکه چې هغه تل د فساد پر وړاندې د جدي مبارزه خبره کړي. باید هغه کسان چې پټ شتمنۍ لري محاکمه شي. میرمن زکی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سپکو په یو امریکایي پانتون کې د خبرو پر مهال په افغان امنیتي ځواکونو کې فساد او کمزوري مدیریت د ځواکونو د ناکامۍ لوی لاملونه بللې دي. ښاغلی سپکو همداراس ویلي چې د افغان ځواکونو ځینې قومندانان د خپلو سرتیرو د خوراک له پیسو هم غلاوي کوي چې دا د خندا وړ خبره ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم تر یو بریده په دغه وزارت کې فساد مني خو وایي پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد ضد مبارزه کې تر دې دمه په میلیونونو افغانۍ بیرته راګرځولې خو په بشپړه توګه د دغه پدیدې له منځه وړل به وخت ونیسي.
څنګه په دا درې اخرو میاشتو کې زرو نفرو په حدود کې هغه څوک چې په مالی برخه کې په تدارکاتو کې کار کولو یعنی چې د پیسو سره سرو کار وو هغه تبدیل شو په ځای باندې نور نفر مقرر شو. فساد په افغانستان کې موجود دی، یوازې دفاع وزارت کې نه دی.
د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې په امنیتي بنسټونو کې فساد کومه نوې خبره نه ده خو تر اوسه په دې اړه هیڅ داسې اقدام نه دی شوی چې خلکو ته د منلو وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
خبریاست په بریتانیا کې به په راتلونکو 15 کلونو کې په درو کې یو برخه کارونه روبوټونو ته وسپارل شي. تر 2014 میلادي کال پورې د بریتانیا په سلو کې 10 کارونه میکانیزه کیږي او د انسان اړتیا کمی شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس پرایس واټر کوپرز کمپنی چې په لندن کې کار پیل کړی دی وایي د منیجمنت، ترانسپورت، د تولید، د پروسس او نور کارونه به میکانیزه او د روبوټ له لارې اجرا شي. دوی وایي چې په چارو کې د روبوټونو زیات دخیلول دا معنا نه لري چې د انسانانو بیروزګاری به ډیره شي. د ډیجیټل او نورې ټکنالوژۍ په برخو کې له خورا ډیر پرمختګ سره سره په بریتانیا کې له 1901 څخه را پدې خو هیڅ کله دومره کار نه و. په نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو کې به هم ډیر کارونه ماشینا او روبوټ ته وسپارل شي. اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې په امریکا کې 8 سلنه او په جرمني کې په سلو کې 15 دندې روبوټونو ته په لاس ورکړی شي.
اسمت څاروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. شغلې څاروان به ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې هم در سره وي. نن ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په اول سات کې د مبشین له دریو تر څلور بجو په افغانستان کې د سپورت په ډګر کې پر لاسته راوړنو خبرې کیږي. په دویم سات کې له څلور تر پنځو بجو دا اوري چې روسیا په افغانستان کې څه غواړي او وروستیو حادثو غواړي څه ترلاسه کړي. نن ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام د مبشین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو له ازادي راډیو اوري لسی کولای سي چاغه شیبه پروگرام ته زنګ را وهي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د نوي شوونیس کال په فایل سره په جګړه کې لشکيلو لوري غوړي چې د زدکونکو ماشومان ژوند او د شوونځي امنیت ته ځنګړي پام وکړي. رحمت الله افغان له کابل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په هیواد کې د ماشومان وضعیت پیچلی او د اندېښنې وړ بولی او ټینګار کوي چې په جګړې کې ښکېل خواوې دي د زدکونکو ژوند ته ځانګړی پام وکړي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر لمریز کال د جګړو او چاودنو ډیری قربانیان ماشومان په ځانګړې توګه زدکونکي وو.
ژوند د دوی هغه تعلیمي حقونه او صحي حقونه درناوی وشي او زموږ غوښتنه د مخالفینو مسلح څخه په ذهن کې د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دا ده چې د ماشومانو وضعیت د وضوع کې
ښاغلي صدیقي همدارنګه سپارښتنه کوي چې د ماشومانو روغتیایي مرکزونه او هغه ځایونه ته چې ماشومان پکې اوسیږي او یا زده کوونکي پکې لوبې کوي هم باید پام وسي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې تیر کال یو شمېر ښوونیز مرکزونه وسوځول شول، زده کوونکي او ښوونکي په جګړو کې ووژل شول او ځینې مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې روان مریض کال به 9.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ سي چې 9 درش په سلو کې به انجونې وي او همدارنګه به روان کال شاوخوا 1,000,000 نوي زده کوونکي خونځي ته جذب سي. بل خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې سکل په افغانستان کې د نامنۍ لامل په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان خونځي ته له تګ څخه محروم دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په ټول هیواد کې د نامنۍ لامل زر خونځي د زده کوونکو پر مخ تړل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ټولو امکاناتو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د زده کوونکو ژوند او د ښوونځیو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د بندو ښوونځیو پرانستل او د ټولو ښوونیزو مرکزونو امنیت خوندي کول یې د روان کال اهداف دي.
د دې لپاره چې ښوونځیو ته طلاب لاړ شي، زده کوونکي لاړ شي، منګه هغه څه چې په امکاناتو کې لرو، هغه څه چې موږ په توان کې دي، اغونه ټول استفاده کوي چې قطن خونځوي ته ضرر مون رسیږي، امنیتي ټینګ شي.
د پوهنې د برخې یو شمیر کارپوهان د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون غوښتنه انساني برحق او پر ځای بولي.
په اورزګان کې د ولایتي شورا مسؤلین ادعا لري چې د ولایت د والی د کمزوري مدیریت او اداري فساد له کبله دغه ولایت نه هم نسبې، خو د والی ویان د ادعا به پکلا کړه. دبي شریف الله شرافت رپورټ لري.
په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ځکه وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېده چې په خبره یې د دغه ولایت والی پر خپل اداره واکمني نه لري او نه هم له خپلو امنیتي ځواکونو سره پوره همغږي لري.
که دی ښه مدیر وای، که د دغه وضعیت ښه مدیریت کړی وای، نو نن به زموږ دا حال نه وای. درې وکیلان د دې ولایتي شورا ته ورغلو چې جناب والي صاحب زموږ په ولسوالۍ ټولې پوستې درې درې کسان دي. ته بند دلته سړي ته سوال پیدا کېږي، هغه موږ شپږ نیم سوه پرسونل د پولیسو درلودی، شپږ نیم سوه پر 2 سوه ولاړ، دا د ده لاس لرل دي.
له دې سره د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال نور محمد اکمل هم ورته څرګندونې لري. نوموړي وای په دغه ولایت کې ولایتي اداره د ولایتي شورا سره هیڅ ډول همغږي نه لري.
سول کې چې دی وای موږ توضیح کړی د موږ پښتنه کړی د لسکوسونه دی ویل چې موږ چیرې سیدلې دي.
و مې غوښتل چې د ولایتي شورا دغه سرګندونو په وړاندې د اورزګان د والی محمد نذیر خروټي جواب هم لزان سره ولرم، خو نوموړي په جاړه لسه ویلو ډاډه کوي. خو د والی ویان دوست محمد نایاب د ولایتي شورا د مسلمانو دغه ادعایو په کلا کړه دی او وایي چې د اورزګان والی ډیر شل استراوړنی لري او په خبره چې دغه ولایت د سکوت څخه او وژغورلی. نو موري وایي چې د ولایتي شورا رئیس او ځین نور غړي ځکه نه خوښه دي چې د دې غشتنې نه منل کیږي، نو ځکه د والی او کمانډان په دندو کې مداخله کوي.
مکمل د دغه دوه خبرو سره موافق نه یو. پوری د ولایتي شورا د رضایت او عدم رضایت عوامل نور دي. راځي موږ به ولستا یو څه صادقانه خبرې وکړو. د ولایتي شورا رئیس کیدای شي په دې کې باندې ناخوښ وشي چې هلته د چوری په مخ منانه کې د دې غوښتنې نه منل کیږي، په اجرایوي چارو کې مداخله وکړي، یا که د شي واضح وي ما د جناب ولی صاحب په صلاحیتونو کې یا د مخ منانه په صلاحیتونو کې یو ډول تدخلي وظیفوي وکړي.
دا فداسیال کې د چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت امنیتي وضعیت اوراس تربلی په خرابېدو دی او خلګې د سقوط ویره لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم اجمل تورمن د کابل چاپ راسپانو ته کتنه کوي.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننۍ غنو کې په مسکو کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو غونډه کې د امریکا د نګډون د اوازو او د غشان د افغانستان د مسایلو په تړاو د یادو هیوادونو د اړیکو او پر دغه هیواد د اغیز په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. وی سخ خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې د هیواد راتلونکي خطرناکه بللې ویلي چې افغانستان د سیمه ییز همکارۍ پر ځای د سیمه د هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر د بدلیدو په حال کې دی. په سر مخاله کې راغلي چې خاغلي کرزی په خپل دغه پیغام کې له امریکا هم غوښتي چې واشنگتن د ترهګرۍ خلاف جګړې په تړاو د سیمه له لویو هیوادونو سره د ټکر پر ځای د همکارۍ لار غوره کړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې د پخواني ولسمشر دغه پیغام د حکومتي چارواکو له پیغامونو سره په تضاد کې دی، ځکه د په خبره د حکومتي چارواکو په پیغامونو کې د هیواد راتلونکي روښانه بلل شوی. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون په اړه لیکلي دي. اصلاح په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره په هغه کانفرنس کې د ګډون بلنه رد کړې چې د روسیې په نوښت په مسکو کې جوړیږي. په مطلب کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي امریکا ځکه په دغه غونډه کې ګډون نه کوي چې لمخه ورسره مشوره نه ده شوی او دوی نه پوهیږي چې د دې کانفرنس له جوړېدو د روسیې هدفونه څه دي. خو په مطلب کې راغلي چې تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویل شوی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې له طالبانو سره د روسیې د مرستې او همکاریو په اړه لیکلي دي. یو امریکایي چارواکي جنرال کورتیس سکپاروتی د هغه هیواد د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې ویلي په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې د روسیې د پرمخ زیاتېدونکي نفوذ شاهد دی. په مطلب کې راغلي یاد امریکایي چارواکي ویلي شاید دا لاسوهنې تر دې حده وي چې روسیا هغو طالبانو ته وسلې ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د مطلب لیکونکي لیکلي دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي ول چې روسیه نه یوازې د طالبانو ډیپلوماتیک ملاتړ کوي بلکې وسلې او مهمات هم ورکوي.
د دې سره د نیمې بجې سوید مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دوست او دشمن څخه تعریف روشانه بولی او وایي هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله اخلي د افغانستان دشمن دی. د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوګرځي. د ملي امنیت ریاست د ځنګړو قطعاتو ځواکونو په هرات کې د وسلوالو طالبانو یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان جمهور ریاست د سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکو ادارې د وروستي راپور په تړاو وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي دي. په پاکستان کې درې وی پلاک لیکونکي د تروریزم ضد یوې محکمې د حکم پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلوي په ادلب ولایت کې پر یو زندان د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. او د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې د تاسیس د شپیتم کال د لمنځلو لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره راټولېږي.
او اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زید خبرو.
افغانستان د آسیا د بنسټیزې پانګونې بانک یعنی ای آی آی بی غړیتوب ترلاسه کړ. دغه غړیتوب چین ته د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سفر په لړ کې ترلاسه شوی دی. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی د شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اقدام د هیواد اقتصادي ودې او زیربنایي پروژو د عملي کولو په برخه کې یو مهم ګام بولي. نوموړی وایي چې د مالی وزیر اوس هم په چین کې دی. ای آی آی بی یا د آسیا د پانګونې او زیربنا بانک و دیرش غړي لري چې په 2015 میلادي کال کې د چین په نوښت فعالیت پیل کړ او تر ډیره له غړیو هیوادونو سره د بنسټیزو پروژو او قرضې په برخه کې همکاري کوي. د آسیا د پانګونې بانک د هیوادونو د اقتصادي زیربناو د غښتلتیا لپاره کار کوي او افغان حکومت هم غواړي چې خپل اقتصادي زیربناوي غښتلي او فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای په پام کې د چیروانونی په افغانستان کې د کرنې د سکتور پاړه یو ورځنی ګردای میز جوړ شي. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ګردی میز کې د کرنې په برخه کې د سنزو او لاسراورنو سروې له حکومتي چارواکو او خلکو سره شریکيږي. دغه ګردای میز د سایت ادارې د کابل پوهنتون د سیړنو د مرکز لخوا جوړیږي. سایت اداره په افغانستان کې د خصوصي سکتور او متشبثینو د ودی په برخه کې کار او سیړنه کوي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه نه بوجۍ 1450 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي او په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1490 افغانۍ. د خبرونو پای
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي حکومت دې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. بصیر هیلمند له کابله له ولس مشر څخه هیله کوم چې خوست ولایت هم سفر وکړي، ځکه په دې ولایت کې فساد زیات شوی دی. له نورستان څخه حاجي مدني وحدت پال لیکلي بلخ ته د ولس مشر سفر یو مثبت ګام دی، په دې هیله چې نورو ولایتونو ته هم دغه سفر دوام پیدا کړي تر څو د ولسونو مشکل له نږدې څخه واورېدل سي او د حل لاره ورته وموندل سي. ولیوله له زابله لیکلي په کلات کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي خو د نورو شبکو لګښتونه زیات دي. قاسم زواک له هلمند: روسیه کلونه کیږي چې وسلوالو طالبانو ته پوځي مرستې کوي او ډېرې مهمې وسلې طالبانو ته ورکړي دي. قاري رحمت الله روحاني له هلمند: په دې کال کې باید د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکول سي. محمد الله کاکړ لیکلي په هلمند کې د پسرلي پر رسیدو سره بیا جګړو زور اخیستی، مرکزي دولت ولې هلمند ته پاملرنه نه کوي؟ عبیدالله سروري له لغمان لیکلي: په الیشنګ ولسوالۍ کې د زده کوونکو غټه ستونزه د اول صنف څخه تر دولسم صنف پورې د کتابونو نشتون دی. حمید ستانگزی د لوګر د شامزر څخه لیکلي: د لوګر په بریکې برک ولسوالۍ کې شروونځي کم او زده کوونکي زیات دي، خلک د خپلو اولادونو دغې ستونزې ته سخت اندېښمن دي. له پکتیا سمیع الله حلمي تندر لیکلي: په کار ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ سي. او بصیر هیلمن له کابله په خپل بل سیمس کې لیکلي: په ټولنیزو شبکو کې ځینې کسان د کرکټ ملي لوبغاړي توهینوي، هغه کسانو څخه دا هیله کیږي چې د دې کار څخه جدا ډډه وکړي. دا واسطه سوزنی سیمیسونه چې د افغان بسیم شبکې د 1903 شمیرې لاله مو ازادي رادیو ته رلیږلې وه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ د یادونه درته کوم چې نن تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په اول سات کې د مبشین له دریو تر څلورو بجو په افغانستان کې د سپورت په ډګر کې پر لاسته راوړنو خبرې کیږي. په دویم سات کې له څلورو تر پنځو بجو دا اوري چې په افغانستان کې روسیه څه غواړي او له وروستیو حادثو غواړي څه ترلاسه کړي. تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام د مبشین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو له ازادي راډیو اوریدلی سي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. وای یو شمیر محصلان د خپل تحصیلي دورې مونوګراف په خپل نه لیکي، بلکې یې په پیسو اخلي او یې هم په بل چا لیکي. لا څو کاله تحصیل وروسته ولې دوی یو مونوګراف نشي لیکلی؟ دا د ستونزې د حل لارې کومې دي؟ دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړی.
پنځه زره افغانۍ اترلس زرو افغانۍ واخلي، یو څوک خاص ورته لیکي،
یعنی له علمي لحاظ هم ډېر ضعیفوي.
چې کله د تحصیلي سیستم د غلامۍ نه محصل راووزي او یو انتقادي فکر ورسره وي، نو هغه یو مونوګراف نه سل مونوګراف به لیکلی شي.
د تحصیلي دورې په پای کې هر محصل اړ دی چې د خپلو زده کړو اړوند پر یوې موضوع مونوګراف ولیکي او خپل سند ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر محصلان مونوګرافونه خپل نه لیکي، دوی یا په بازار کې په پیسو اخلي او یا هم لا نورو غوښتنه کوي چې مونوګراف ورته ولیکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل حبیب الله خیبر وایي اوس مهال په ښکاره ډول مونوګرافونه په بازار کې خرڅېږي چې محصلان یې له اخیستو وروسته د پوهنځي پر ادارې د یوه جوړجاړي په ترڅ کې مني.
په ډیر عجیب او غریب شکل په ښار کې په دیوالونو باندې همدغه پوسټرونه نصف دی او لیکل شوي دي چې د مونوګرافونو د آماده کولو لپاره کس شته او خرڅول کیږي. نه په ښکاره ډول خرڅول کیږي، کله چې یو محصل د باندې مونوګراف پیدا کوي له کتاب پلورنځي سره خبرې کوي، هغه ریټونه یې په ښار کې ډېر ښکاره دي. 5000 افغانۍ اترلس زرو افغانۍ واخلي، یو څوک خاص ورته لیکي. بیا همدغه محصل راځي په پوهنځي کې پاړ وندرشته کې فارغېږي، ته له رئیس سره یو ډول خبرې کوي او دې هوکړې ته رسیږي چې ما په دې موضوع کې مونوګراف پیدا کړی دی او زه غواړم دغه موضوع تاسو وړاندې
باندې کړم، بلاخره د پوهنځي رئیس دا ورسره قبلوي.
ځینې محصلان د تحصیلي دورې پر مهال خپل مونوګراف نه لیکي او ځنډوي، خو دا کار نور ستونزې هم له ځان سره لري. محمد امین چې په کابل پوهنتون کې انګلیسي ادبیات لوستي، د همدغو ستونزو کې سره تکوي.
متاسفانه موږ لږ تنبل و، وروسته پاتې شو. ما دوه کاله وروسته اقدام وکړ، بیا مې خپل مونوګراف پر مخ ویوړه. کوم موضوع چې هغه وخت ما انتخاب کړی و، هغه موضوع متاسفانه بل محصل چې د ما هم صنفی و هغه باندې کار کړی و، بیا ما ته دیپارتمنت هغه موضوع رد کړه. بیا یې ویلې چې تاسې بله موضوع انتخاب کړي. بیا ما بله موضوع انتخاب کړه، نو د بلې موضوع سره بیا هم زه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوم په دیپارتمنت کې. کنه په دیپارتمنت کې راته ویلې چې دا موضوع ډېره وسیع ده، دا باید کوتاه کې او تحقیق دی، باید په موضوع باندې استوار اوسیږي. یو عنوان دی کې ډېر عنوانونه دي. څه ناڅه لږ جنجالو سره مخ شو. بیا بالاخره وتوانېدلو چې د مغې موضوع نما آوټلاین ورته جوړ کړو. په دې آوټلاین کې دوی ماته یو عنوان انتخاب کړو چې په دې هکله باندې بیا ما تحقیق وکړو.
د غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل جانداد جهانی وایي، د مونوګرافونو د لیکلو په برخه کې ډیری محصلان په اوبو کې لوټک دی او پرې تیریږي. د جهانی په وینا، هغه مونوګرافونه چې افغان محصلانو لیکلي، ډیری یې له علمي اړخه کمزوري دي.
لکه څرنګه چې د لوړو زده کړو وزارت ویاند یوه خبري کانفرنس ته وویل چې تر اوسه پورې تنها په شپږ وزاره موضوعاتو باندې کار شوی دی. په داسې حال کې چې په د کابل پوهنتون له تاسیس څخه نږدې اتیا کاله وځي، په دغه اتیا کاله کې سلګونه زره محصلین فارغ شوي. خو بدبختانه همیشه موضوعات تکرار شوي دي او په ډېرو کمه موضوعاتو باندې تحقیق شوی. کوم تحقیقات چې شوي تاسې خپله وګورئ، که د یوې برخې کې تاسې زده کړې کړې وي، مثلا اقتصاد، او تاسې هغه د اقتصاد پوهنځي مونوګرافونه سي آماده شوي، هغه وګورئ. یعنی له علمي لحاظ هم ډېر ضعیفه وي، بلکې د جوړښت له لحاظه او همدارنګه هغه د محتوا له لحاظه ډېر ضعیفه وي.
دا موضوع انتخاب بل هغه ستونزه ده چې افغان محصلان د مونوګراف د لیکلو پر وخت ورسره مخ وي. دوی کله په خپله خوښه او یا هم د نورو په خوښه داسې موضوع انتخابوي چې اسانه وي. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلی وایي، محصلان باید د مونوګراف لپاره داسې موضوع انتخاب کړي چې ټولنې ته یې ګټه ورسیږي.
اصلا زموږ خو یو غلطي دا ده چې موږ عموما تحقیق کوو او بیا رسمي تحقیق کوو، نو معیار سره دا وي چې زه باید داسې موضوع انتخاب کړم چې په هغې کې معلومات ډېر وي او مخزونه ډېر وي. که نه، اصلا دا ښه معیار نه دی. زه باید داسې موضوع انتخاب کړم چې هغه زما فرهنګ ته ګټه ورسیږي. کنه، یعنی یو فرهنګي اضافه وي. فرهنګي اضافه نه مطلب دا دی چې زه د هغه د ټولنیز فکر په مسیر په ټاکلو کې ونډه ولرم، د دې مونوګراف په لیکلو، د دې تیزس په لیکلو، یا د دې ډیزرټیشن په لیکلو، یا د هر بل تحقیقي کتاب په لیکلو، زه څنګه کولای شم چې یو ټولنیز فکر ته یو مسیر ورکړم. کنه، نو دې لپاره خدا دی چې محصل مثلا موضوع انتخابوي، خدا دی چې هغه انتقادي فکر ولري. یعنی همدغه شان د موضوع چې رحمان بابا کلم مړ شوی، نه په دې کال نه مړ شوی، په دې کال مړ شوی، یا پلانې د پلانې کلی وو، او ځینې خلک وایي چې نه هغه دلته نه وو، د دې کلی نه وو، دا ډېر مهمه موضوع نه ده، ځکه چې دا د خبره د ټولنیز ذهنیت ټاکلو کې نقش نه لري. په دې اساس باندې تر ټولو ښه موضوع دا ده چې که په یو شاعر باندې لیکي، یا په لیکوال باندې، هغه مخصوص شی کړی، کم کار یې کړی دی، یا څه ګټې ټولنې ته رسولی.
استاد اجمل ښکلی وایي، ډېر هغه محصلان چې مونوګراف لیکلی نشي، یا یې لیکلو ته زړه نه ښه کوي، انتقادي فکر نه لري. که چیرې دوی انتقادي فکر ولري، د مونوګراف لیکل به ورته ډېره اسانه خبره وي.
محصل چې کله یو مسلک انتخابوي او ځي، دا فکر باید ورسره وي چې زه مثلا څه شی زده کوم او څنګه یې باید زده کړم. که نه، نو چې څه شی زده کوم او څنګه یې باید زده کړم، دا دوه سوالونه دي چې د څلورو کلونو کې د محصل د ذوق او همدارنګه د هغه د معلوماتو له زیاتولو سره او هغه ته د فکر ورکولو کې مرسته کوي. که نه، چې زه څه شی زده کوم، دلته راغلی یم د څه شي دپاره، نو بیا د سره انتقادي فکر پیدا شي. یعنی دې د ولې سوال پیدا کړي، استاد تدریس کوي، دا پوښتنه لري چې ولې ولې داسې ده، ولې داسې نه ده. نو چې کله د تحصیلي سیستم د غلامۍ نه محصل راووزي او یو انتقادي فکر ورسره وي او یو آزاد فکر وکړی شي، نو هغه یو مونوګراف نه سل مونوګراف بیا لیکلی شي، ځکه هغه سره د موضوعاتو کثرت وي.
د پکتیا پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې محصل فرید احمد تسکین بیا له استادانو ګیله من دی. هغه وایي، د پوهنتون استادان ډېر کله محصلان مجبوروي چې د دوی د خوښې پر موضوع مونوګراف ولیکي.
له بده مرغه چې زموږ په افغانستان کې اکثره ستونزې چې دي، هغه د استادانو لخوا نه پېښېږي. زه د یو محصل په ډول ویلی شم، ځکه ماته خپله د مونوګراف لپاره، ما چې کله استاد ته ویل زه غواړم په دې برخه کې ریسرچ وکړم، تحقیق وکړم، یو نوي فکر باندې کار وکړم، نو هغه راته ویلي چې پلانکا چې دی په هغه باندې
جواب ولیکا هغه مشر سړی دی او مهم سړی دی ولا پک بده خوشحال شي نو ولا پک په دې خوشحالي چې انسان ته فکر ورکړي هغه کولای شي راتونکي کې دغه استفاده وکړي شي.
استاد اجمل خکولی هم یوازې محصلان ملامت نه غړي نو موړی اوسنی تحصیلي نصاب ته ګوته نیسي چې په وینا یې محصلان په څلورو کلونو کې د دې جوګه کولای نشي چې یو مونوګراف ولیکي.
په تحصیلي سیستم په اوږدو کې هغه د دې استعداد نه دی ترلاسه کړی چې هغه مثلا په خپل یو موضوع ولیکي. کېدای شي دا هم یو علت چې هغه خپل مسلک سره دومره چوندان ذوق ونه لري نو بس صرف یو تحصیلي سند ترلاسه کول غواړي، او بل دا دی چې هغه په خپل هم لټي کوي کنه، او بل دا دی چې هغه ته لیکل ورته چندان خوندور کار نه ښکاري چې لیکل وکړي، مطالعه وکړي، خواري وکړي. ځکه تحقیق کول، څېړنه کول د یو ذوقي کار دی. ته مثلا یو ماخص پیدا کې، یو خبره کې، او هغه ګرځي پسې. دا د ټول د ذوق د خوند یو لړۍ ده چې ته مثلا په دې ټول کال کې په لیکلو کې اخلي. نو محصلین عموما زمونږ تحصیلي سیستمونو نورو دغه خوند ته متوجه کړي نه دي. زمونږ تدریسي سیستم نظام دی ټول محصلین د دې جوګه کړي نه دي چې د خپل مسلک نه خوند وخت لیکلو نه خوند واخلي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي تدریسي مرستیال پوهنیار عبدالسمی وحدت منی چې د مونوګرافونو د لیکلو په بهیر کې ستونزې ډېرې دي، خو دوی د دې ستونزو د حل په خاطر یو شمېر پروګرامونه لري چې د دې پروګرامونو په عملي کېدو سره به د جال مخه ونیول شي.
لومړی امریت دپارتمنت امضا کوي، له امیر دپارتمنت کتابخانه ته لیږي. په کتابخانه کې ټول مونوګرافونه ډیټابیس دي، سی په پښتو دپارتمنت کې څومره مونوګرافونه لیکل شوي دي دا ټول موږ ډیټابیس کړی دي. سی دومره مونوګرافونه په دې موضوعاتو باندې لیکل شوي دي. کتابخانه موږ ته اطمینان نه کوي چې دغه مونوګراف په دغه نوم باندې دغه محتوا لاندې مونوګراف موجود نه ده. لغه وروسته کمیټه لرو، درې کسیزه کمیټه. په درې کسیزه کمیټه کې د دې هر یو استاد تر نظر لاندې د مونوګراف تیریږي. سده تر دې خو خو په پېښور کې چا کار نه پکړي، په ننګرهار کې په دې نامو کار نه ده سوی. لما سره خو چا د ترپی په برخه کې په همدې نامو باندې موضوع نه ده اخیستی. هر یو استاد دا تاییدوي. لغه وروسته بیا لارښود استاد ستورځي. که چیرته لارښود استاد سره موجود وي په همدغو درېو جینو کې مونوګراف راګرځي، خو مخنیوی لا نه ده سوی. هغه وخت به لا مخنیول سوی چې د دوو ټولو پوهنتونونو ترمنځ یو میکانیزم موجود وای.
په افغانستان کې ډیر مونوګرافونه یوازې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په خاطر لیکل کیږي، خو ډیری دغه مونوګرافونه نه چاپیږي. د استاد اجمل خکولی په باور کې چیرې محصلان خپل تحقیق وکړي او مونوګراف ولیکي، د یو نوي څېړنیز اثر په توګه یې چاپولی هم شي.
اصلا موږ په دې روان بهیر کې وینو چې د چاپ دپاره ډیر وسایل شته، د خپراوي دپاره ډیر وسایل بل عموم شته، خو دغې بیا د چاپ او د خپراوي هغه معیار هم راټیټ کړی دی. موږ ډیر داسې کتابونه وینو چې پلس نه ارزي خو چاپ شوي دي کنه. خو زه بیا هم فکر کوم منګلو ماسل د دا ویلې شو چې کته خمو مونوګراف ولیکي، په خپل ولیکي او دا چاپ شي، نو ستا د ټولنیز حیثیت په لړولو کې نقش لوبول شي کنه. نو دا یو دغه دی، یو علت دی. خو عموما خلک مونوګراف د چاپ د پاره نه لیکي کنه، یعنی دا هغه لومړی دغه دی چې زه څنګه په دې باندې سند ترلاسه کوم. او دا بل علت دی چې زمونږ مونوګرافونه کمزوري دي. یعنی موږ د محدودو کسانو د پاره مونوګراف لیکو، دا مونوګراف په کتابتون کې پروت وي، یو څوک کپ راپېخ شو ویل وسته. نو موږ د عام لوستونکو دپاره او هغه لوستونکو دپاره چې د دغه علمي مرکز نه بهر، د دې علمي ودانۍ نه بهر دي، د هغوی دپاره نه لیکو. نو زه فکر کوم په دغه شان موږ سره یو لوی فکر وي چې زه مونوګراف د یو ټولو لوستونکو دپاره لیکم، د یو محدود دي قشر دپاره او محدودو خلکو دپاره نه لیکم. نو په دې صورت کې به زه دا به خو مونوګراف لیکلی شي.
وګوریدونکو ته نڅانګې مو هم دلته پېته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ځینو امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان پلازمینه کابل هر شپه شاوخوا د شلو جرمي پیښو شاهده وي چې پکې غلا، تښتونې، وژنې، د موټرو غلا او نور شامل دي. خو د پلازمینې اوسیدونکي دغو پیښو ته په پام د خپل امنیت په اړه څه فکر کوي او د دې جرمونو د زیاتېدو تر شا کوم لاملونو ته ګوته نیسي.
نو مهرباني ده نو څوک کولای شي چې خپل پیسې ځان سره په تنهایی ویسي او یا یو ښه موبایل ځان سره وګرځي.
نن سبا په ماښام کې یا د ورځې په کابل ښار کې څوک پیسې نشي انتقالولی، په زرو افغانۍ حتی په کابل کې خلک وژل کېږي. چیرته چې غل یا اختطافګر چې ونیول شي هغه بیرته سبا ته خوشي کېږي، دغه علت ده چې دا ورکیږي نه.
زمان نوم سمندر داوز، ما په کار کې موبایل غلا شو، 500 روپۍ مې غلا شو. دلته موټر سایکل والا دي خلک اتنه تختي.
زمان نوم محمد صابر، په دې اواخرو کې کابل کې غلا، رهزنی، نور مسایل ډیر زیات شوی ده. علت دا ده د حکومت بې پروايي. بې پروايي په څه دلیل ده؟ مثلا یو غل نیول کېږي، هغه بیرته 100 روپۍ ورکوي، یو مثلا په یو اداره کې یو نفر سفارش ورته کوي، هغه خوشي کوي.
د دغو خلکو سربیره ځینې امنیتي چارواکي هم مني چې د فساد موجودیت د لامل ګرځېدلی شي له مجرمینو سره د قانون له مخې چلند ونه شي، او درې ترڅنګ د پولیسو د مسؤلینو په توګه د غیر مسلکي کسانو ګمارل هم د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده. پلس مې د کابل چې اوس شاوخوا د 6 بلیونو وګړو چې زیاته برخه د کابل د شاوخوا ولایتونو او سیمو څخه دلته راکډه شوې جوړوي، خو د دومره شمېر نفوذ لپاره په کابل کې یوازې 15,000 پولیس موجود دي. افغان حکومت په پلازمینا او ځینو نورو ښارونو کې د امنیتي وضع د ښه والي لپاره اوس وضعیت بدلونونه اعلان کړل، چې له مخې د کابل لپاره هم د امنی نوې قومندان وټاکل شو. د خلکو اندېښنې مو د دوی په خپله خوله واورېدلې، او راځي اوس د کابل نوې امنی قومندان جنرال حسن شاه فروغ ته ورشو او په کابل کې د موجوده ستونزو په اړه له دوی واورو چې څه کول غواړي.
حقیقت څه دی؟
جنرال صاحب حسن شاه فاروق، ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکو. تاسو اوس وسه د کورنیو چارو وزارت لخوا په اعلان شو وروسته بدلونو کې د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی است. تر دې مخکې تاسو د هرات د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کوله، کدا وایست چې تاسو د کابل ښار د وسنۍ ستونزو په اړه څومره معلومات لري؟
دلته خو ستونزې ډېر دي. یو د دین هغه دښمن دی یا طالبان دی یا تروریزم دی، بین المللي تروریزم دی چې موږ هغه کې مخامخ یو، او دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دی، بے مسئولیت خلق دیر دی چی سالگانی لری، دلته ستونز دیر دی، دیر بسترون دی چی دی باعث دی نا امنی گرزی.
لاملون ایسا دی، ولی دداخو جرایم مخننی ولی که گی، حال دا چی پا کافی شمیر که زواکونا پا کابل خار کلی دلی که گی؟
اوامل هم دیر دی، یاو دی اوامل نا دا رهبری دا مهم دی، دا دی تاکونو خلق چی دی حوزو، د عامر په توګه، د جنایي په توګه، د کارکوونکو په توګه د ادم ډیر اهمیت لري. د کنټرول، مواظبت، غمخوري د سرباز نه، د خپل دندې نه د رول لري. دا ډیر مسائل دي چې کنټرول وشي دا کولای شي چې دا جرمونه کم کړي.
قومندان صاحب، دلته یو بل مسله هم د بحث وړ ده، هغه دا چې ویل کېږي تر ډیره هغه کسان چې له جنایي او منظمو جرمونو سره په تړاو کې نیول کېږي بیرته د پیسو او یا هم د نفوذي عواملو له کبله خوشي کېږي.
تاسو پوهیږئ چې پولیس د قانون له طرفه دا یو چوکال لري چې 72 ساعت هغه وخت لري پولیس نیولای شي، بیا خو کولای نه شي. دا د تحقیقاتو، دا د محکمې کار دی، دا د هغه ارزیابي دی چې خو کلی کنه کلی. ما ډیر کوشش کړی ده اوس پولیس متحرک شوی دی. زه ان شاء الله ایمان لرم چې دا جنایتونه ممکن پک میاشتې وروسته ډیر لږ شوي.
نو هغه جرایم پیشه ډلې چې په کابل کې فعال دي، د دوی په وړاندې اقدام ولې نه کیږي؟ دا خو به نه وي چې دوی د ځینو حلقو ملاتړ له ځان سره لري.
نه، زه فکر نه کوم چې څوک چې جنایت کوي د ځنګلو خلکو دا دینه حمایت کوي. دا ګروپونه شته، دا جنایتکار خلق دي، دلته کار کوي. اوس ما هغه ته وظیفه ورکړې ده، دا ټول حوزو ته، دا ټول مسئولین ته چې دا بندونه تثبیت کړي، تشخیص کړي، دا څوک دی، کوم ځای ژوند کوي، څو کارونه بوخت دي، دا اوس یو پروسس جریان لري. انشاءالله چې موږ دا تثبیتو او بیا اقدام کوو.
قومندان صاحب، د پولیسو یو ستونزه دا ده چې دوی نه کنټرولېږي. اوس کله چې ولسمشر په ناڅاپي توګه نهم امنیتي او حوزه ته ورغلی و، نو ویلیدل چې په حوزه کې هیڅ یو چارواکی نشته. دا خپل د ولسمشر الفاظ دي چې ویل په کابل کې د جرمونو د پیښېدو یو اساسي علت دا ده چې پولیس خپل دنده په سمه توګه نه ترسره کوي.
زه فکر کوم چې ولسمشر کاملا برحق دی. یو د ستونزه دغه دی چې دلته کنټرول نشته، څوک چې په وظیفه نه وي بیا دا ټول کله چې جمع کیږي بیا باعث د جنایتونه کیږي. کله چې جنایتکار پیږي پولیس ویده دی، بیا هغه غلا کوي. کله چې هغه ویني چې پولیس فعال دی، پولیس عکس العمل ښایي.
کمانډان صاحب، د پولیسو د کاري غفلت تر څنګ نور کوم عوامل دی چې د پولیسو مؤثریت له منځه وړلی دی؟
پلان سوال نه ډیر دی، دلته مشکلات ستونزې ډیر دي. یو دا د عکس العمل د زورور خلق دی د پولیس سره کوي. بطور مثال پولیس یو موټر درولی، بیا هغه دوه درې سلا والی یا ته بد چلند کوي. پولیس تقریبا خپل هغه جرأت له لاسه ورکړی ده.
که دا ووایاست چې څوک دی د زورور کسان چې د پولیسو په وړاندې غبرګون ښیي؟
زور وخت ټول پوهېږي. زه فکر کوم چې دا زوره نه بګم چې څوک دی، ته هم پوهېږي، هغه هم پوهېږي، خلک پوهېږي دا څوک دی.
نو بالاخره پولیس به څه ډول سره وکولی شي چې خپل مؤثریت وښیي، ثابت
کړي؟ انشاءالله چې موږ هدایت اخیستی د مقاماتو نه. دلته ګارنیزون اوس فعال شوی دی. دلته د ګارنیزون په منځ کې، د پولیس په منځ کې، د اردو په منځ کې یو خو هماهنګي، یو خو وحدت نظر جریان لري. انشاءالله ټول یو نظر کیو چې کابل امنیت وکړو.
یو بل مسله قومندان صاحب چې ډیره وخت مطرح ده، البته بیا بیا د زنو سیاسي کارپوهانو یا امنیتی کارپوهانو لخوا په انتقادونه کیږي، او هغه دا چې د پولیسو د افسرانو د ګمارلو په برخه کې هم ځینې جدي ستونزې موجودې دي، او تر ډیره پورې د سیاسي مداخلو په نتیجه کې ځینې ګمارنې کیږي. د کابل ښار د امنیتی حوزو په اړه هم ویل کیږي چې ځینې کسان د همدغو لاسوهنو په نتیجه کې د حوزو د امیرونو په توګه ټاکل شوی دي. له داسې کسانو سره به ستاسو چلند په څه ډول وي؟
بالکل بالکل، یو ستونزه همدغسې ده چې پخوا خلک د سیاسیونو له طرفه د روابطو په هکله دا ټاکل شوی دی. هغه مسلکي خلک نه دی، هغه کار نشي کولی. ممکن دا صداقت، دا پایداري، دا وفاداري چې ضرورت دی دا ولري یا ونه لري، دا اوس ارزیابي جریان لري. رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخله، دا ټول و چې موږ ماته سپورت کوي. ان شاء الله چې دا پسلې ارزیابي نه به تصمیم بنی سو چې پاک خلک به ان شاء الله چې دا
آیا د دې کار امکان شته؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله امکان شته،
ځکه د کورنیو چارو وزارت هم داسې شکایت لري چې د سیاسي مداخلو له کبله دوی نشي کولای چې سمې ټاکنې وکړي.
اوس خو ټول د نتیجې ته رسیدل دي چې ما سره همکاري کوي چې دا خلک پیدا وکړو. وزیر صاحب داخله مو ماته ویل چې تاسو لاس بالکل آزاد دی، تاسو هر شي کولای
شئ. کچې دې په خپل ژمنو عمل نه کړو او بیا هم سیاسي فشارونو دوام درلود، نو بیا به
څه؟ زه خوایم کداسې زه احساس کوم چې دلته مشکلاتونه دي. دلته زما مشکلات له دې طرفه حل نه کیږي، بیا تصمیم بنی سو
څه ډول دنده پرې دی کنه؟
نو دنده پرې دی خو دا د خو هیڅ مشکله حل نه شي کولای. که زه وم که نور څوک وي دلته د قومندان په توګه، دا مشکل نه شي حلوی چې یو تصمیم بنی سو. دلته خو مقامات شته، زه رئیس جمهور ته ورته وایم چې زه دغسې مشکل لرم، د شورای امنیت ته وایم چې دغسې مشکل لرم، وزیر صاحب داخله ته وایم چې دغسې مشکل لرم. که تاسو غواړئ چې دلته امنیت راشي خو ما سره کومک وکړئ.
یو بل اساسي موضوع چې د کابل ښار د امنیت لپاره خورا مهمه بلل کیږي، هغه دا ده چې کابل ښار ته غځېدلې فرعي لارې د دغه ښار امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د دې لارو د کنټرول لپاره کوم ځانګړی پروګرام تاسو لرئ که څنګه؟
پرونه ما په دې اکله جلسه درلود، هدایتونه اخیستی دي. دغه د پلان پاکله دلته کار کوو چې یو امنیتي کمربند دی او بلند استخباراتي کمربند دی. د استخباراتي له طرفه دا ټول د پخوخت تلاندې راغلو.
په کابل ښار کې د پولیسو څومره ځواک موجود دی قومندان صاحب؟ او آیا دغه ځواک د موجوده نفوس لپاره کافي دی؟
نه، په هیڅ وجه د کابل اوس شاوخوا 1 میلیون 2 میلیون نفوس لري، و دا د پولیس تشکیلات ډیر کم دی. زه پوهیږم چې دا تشکیلات کم دی، خو افغانستان یو جنگ ځپلې هیواد دی، دته جګړه روان دی، د اقتصادي مشکلاتونه شته، دولت هم خپل مشکلات لري. ان شاء الله چې دغه قوت اوس لرو که دا هم تنظیم وکړو، ان شاء الله دا هم لږ کومک کوي. بیا دلته نور قوتونه هم شته، دلته ګارنیزون شته، دلته اردو شته، دلته امنیت دولتي شته. ان شاء الله چې ټول لاس ورکړو.
قومندان صاحب، که نور مسایل یوې خواته کېږدو، غواړم له تاسو دا هم واورم چې تاسو د کابل اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به د دې ښار په حالت کې په څومره وخت کې مثبت بدلون راولئ؟
بل مثبت بدلون خو دا ارتباط نیسي د وضعیت په هکله. د ما اطمینان کابل ښاریانو ته داسې دی چې زه نهایي کوښښونه وکړم چې خلکو ته، خپل کابلیانو ته صادقانه او شرافتمندانه خدمت وکړم. دا وعده کولای شم چې دا جرمي جنایتونه لکه چې د پولیس د اصلي وظیفه تامین د امن و نظم هم ده. په دې اکله زه هغه ته کابلیانو ته داسې وعده ورکوم چې انشاءالله با توکل به خدا ظرف 6 ماه که دا جرمونه کوایم چې بالکل لباین زمي سو دا خو مشکل دی چې هر چیرته چې خلک دی هر چیرته اقتصاد دی هر چیرته کې شهر دی هر چیرته کې دلته دا جنتی کیږي دا د پیشرفته ترین مملکتونه امریکا کې فرانسه کې جرمنی الته مده مګم داس چې اوس روان دی داس چې په خو روان دی داس بنوي
ډیر ځات مننه حکومتان سپه په دې هله چې د خار په امنیتی وزه کې مثبت بدلون راشي او خلک په ډاډه زړو کول شي چې د شپې آرام خوب وکړي او د ورځې پرتله کوم اندښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو د کابل د امنیت قومندان څرګندونه واورید دوی ویل چې تر دوی مخکې د کابل خار د پولیسو په ځواک کې چې دغه خار د امنیت او د امن نظم د ساتلو لپاره فعالیت کوي ځینې ستونزې موجوده وي خو دوی حل ځله پیل کړی دی چې د حکومت د جګپړو چارواکو په ملاتړ سره دغه ستونزې هوارې کړي او د دوی ژمنه دا ده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د کابل خار په وضع کې سنه سم مثبت بدلون رامنځته شي او کومې پیښې چې وس مستکیږي د دغه هغه کچبه خورا ټیټه شي د بو ګورو شپږ میاشتې وروسته واقعا حالات په همدې ډول بدلیږي کنه دغه جرایم دوام مومي او د کابل خار اوسیدونکو د اندېښنو په ګرداب کې شپې ورځې سبا کوي
حقیقت سده
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه